اړیکې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې د یو هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیان ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 10 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره حکومت بنی کی پاسانی بنی او مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په وای چې ته نه چې ما مالک تر تریا کو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د موتادینو د درملنې لې یو متخصص سره غېدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند غو چې مخدرات او ساکي کار کې د غېدو پر ډېر مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر تل چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ د تخصص کې تلل شي او څه خدمې پلار یې اکا کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه ودرېګه
ها دا د ولاړ قومندان صاحب
دا د څه شي را برکړې دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 10 میلیونو ډالرو ډیر پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښي ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرېښودل ورته ګران شوی دی.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه موټر سوایم. اول می فاس کوله بیا په روینوم پسخت اسولم، نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې، نو جوړ سولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخر سوایم بیا موټر سوایم.
سردار ګلوی د دې اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه د پورس کې 50 افغانۍ پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیاءالحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش مخ په وای چې ته نه چې ما مده تر تریا کو تر په ډور و تر شیشې پر دا کار دا که چې په لږ منځ کې ته وجود مې نه لري اته مواد مخ دې سر تر کوله شي پر په دې تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشئی مواد استعمالېدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشئی موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشئی موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل و زویت
کلا چی ده نشه ای مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه ای مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا ده صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشئی موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دازاده راجوی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشئی موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشئی موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشئی موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1969 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1900 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر مې د بعد مرغمتند معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خبرونو د څنګ اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته راشمه نو په دې ځای کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنه د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د دین او چې مخدراتو ساکی کار کې د غیر د پرمډین مسلکي نشرات درلودل چې شمیرې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوی دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارنګه هغه چې مشخص په دغه د مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنې په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسو نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسو آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونو چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغه مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په هماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حد سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې د درسي نصاب برخه شي د ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې په کور باندې مور پرک جوړه چا نو بیا چې چې راغلم کور ته چې جګرغونو جګرغونو په دې عمل ولوېدم په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برنې کار ده د سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جګرخون جګرخون وم جګرخون یوه ورځ ده هغه ته راغلم ما د چمن وزري ته بیا پوړي ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون وم چې راشي یو دد ووایو یو دد مې ووایو هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دد مې ووایو تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه بیا مې سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مینه ټکان راولي دا ټول ظاهریت دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله را نه پاتې شو یعنې کوم مایفل ته م نه شو ما تللی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله او شکر دغلا مې نه کوي او چې مواد به نه ویستې بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به دل په مال کښې به تلې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمی شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته را ځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې را وړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو که محتاط شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېلبې غونده ژوند به و موټر به وی کور به و که ژوند به و
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پرده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مه شي
ته هم ستړی مه شي خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مه شي
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مه شي
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل کښ خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده
زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزونه ولارم د خدای پامان
په مخه دیخه کاکا په مخه دیخه
اسلامه د چندات خبره می خوا خاش وا کومګم د نوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسنګ خوا خده بچی
بیخی می خوا کده ما موریدلی چې نوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستینې وکلي ته لاړ شه او لاجي صمد خان څخه دوه بوجې خارجي خاش خاش راوړه
صمد پلاره دا دی زم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر برګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خو نه دي قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خاش خاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ دل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دي
قانون وایي قاچاق دي ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چنار خسته یور دی
غاړې تاو شو نه دې چالاس